آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د ورستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي په پیغامونو کې سپارښتنه شوې چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي موږ په دې اړه د پکتیکا له یو مسول سره مرکه هم لرو نور پیغامونه هم شته خورازی په پایل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زینت رحیم زید میوند ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پردم کوم زلزلہ چې سوي د هغه د عمل کوم جنمن خلکو ته باید اړین توکي هغه چې دمرني ضروری دار چا توکي وی باید ورورسیږي او عملاً اقدام ټول وزارتونه وکړي ځکه چې د مظلوم هیوادوال ته ژر رسیدګي وسی او مشکلات حل شي
السلام علیکم ز عبدالودود وفادار يم د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالی څخه دا پیغام ازادي رادیو ته پیریږدم زما پر ټولو هیوادوال باندې ژغ دی وروره چې پر دغه زلزله پول سره مرسته وکړي خطر خپل واسه پوری همدارز د ټولو نړیوال دولتو څخه مینده هله ارزو ده هر مسلمان کولای چې دغه زلزله پول سره خپل دروازه پوری مرسته او کومک وکړي ټول هیوادوالو باندې مې ژغ دی چې دغه کومک د ګور سره وکړي وسلام د ازادي رادیو سره ډیره مننه
السلام علیکم د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیک هدې احترامات وړاندې کوم له دې څخه بشات من جوړي استه زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم خدای دې ستاسو ما پیغام سپخپور کې کوم ممبرست سي د زلزله زپلو خلکو لپاره کې به پټیر خه توجه باندې باید طالبانو نوم دا وختنه د شپې پټیر خه مکانیز باندې د دوه سارنو کې خو خلکو ته کوم چاته ځان وخت یو ته ورسي فقط والسلام السلام علیکم
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسین نورخان مسرور يم پکتیکا څخه پیغام پریدم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکو څنوري ولسوالۍ د زلزلې زیاتې ځپلې دي حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ ولس کسان هم په همدې پیکه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو ملک ریښتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي
یو میلیارد افغانۍ والا کړي د زاپلو خلکو گزاره کی یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي کلی کورونا تباه دي هر سړنګ دي له بینه کلی مرشومان او زنانه ټول مړه دي یو میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي
السلام علیکم رفیق الله ریحان يم پکتیکا ولایت ورګونو لسوالی نه پدې ګیان ولسوالی کې د زلزلې لامل درنه مرګ جوړ لا وختي وا د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایی مرستې وکړي ځکه چې لاره خامه ده او موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسېږي نو هوایی مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وایم همدردم له لغمان نه دا پیغام پریدم پیغام خدا دا صدقه کما زلزله سوی دا په پکتیا کې نو خدای پاک دې زغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا سلیخ کاله جنگونه دي چې ولستې په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړ کړي باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی زکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دا غمر ستندو یو ټیمونه چې کومل تزي ک نظامیان دي او ک موسسو باندې او ک رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای دې راجر ور کې په دې کې مرسته کوي خدای یو شینه دې ډیره ډډه و کې چې د خلکو مالونو ته د پوره توجه کی بس همدغه بس د کورونه وران سی دي او اکثره ځایو کې همدغه سکی دي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي ما خپل لیدلی په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی او خلک هم دې تتلل او صرف د چا په غم نه ول او فرو سپینو نغدي پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول نو پا په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کړي او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه ده لوټ شوی، موږ ته وښودل شي دې ولس ته. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاوال نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمات وي که بچېرې بډر خلاصېدای شي خو مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ورورسوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړه کړې او له تیرې شنبې ورځې راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه مؤسساتو څخه چې د توزیع الحاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون ابل ورځ مازدیګر ټیم کې غوږونه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توزیع شروع کړه، د دوه ورځې توزیع روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک موږ رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توزیع نه خوښ دي.
بلې، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس په الحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ لمنځه تللي وو، کورونه نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې دي آینده لپاره موږ څومره مؤسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي یو دونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دي آینده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخلص وو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحه په وړاندې وو بیا کړه کړه قدم مخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلې دي، همدارنګ مکتبونه نړېدلې دي، دوی لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته د جوړ شي او اندازه مې کې موږ ته د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نسی.
بله، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دي، دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غمی خوړل شوی؟
بله، هو د پلمړی ورځ کې خو اوله ورځ د جیل لپاره یو څه مشکل و، ځکه سیمه له مرکز نه لري ده، د تایرول لارې نه او د موټر لارې نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمه مو انتقال کړي وس خیمه راځي چې وي دي په الحاله د خیمه بندوبست د ټولو لپاره. خو البته د خیمه په یوم یاس کې دینان حالت یخ شروع کیږي، بیا په خیمه کې د گزارال ته ډیر مشکل ده.
د پکتیکا سرپرست والی او ویان سن او لا معصوم چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. اوریدونکو د زلزلې په اړه باید وایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبه راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي. خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادي راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښي دي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته. محترمه چې وزاره د ریاست د تقاوت تلار شي نیو هغه دې بل میاش ریشه بل میاش ریشه بل میاش پندیم دې یو کال تیر ک بیا چې ته وګه یې بیا وی موږ څوک یو اختیار خو موږ نه دي، اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دي، موږ خاصی مزدوران هستو. والسلام.
سلام علیکم، تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام، خدایم خوشحال و کامیاب لره. از دگروال آیات اللهیم موږ تقاوت دادی تقاوت ماشم نکی وی ده دولت خواه دی چې ملت یاران وی آسیده وی دوگه ولی دی کار ولی دی عزت آبرو ولی دی ده مو خواه خپل جواند و دوانی و زندگی وقت به خدمت دی خلک و دی وطن کری ده نم چیر کرده نم چپاول کرده دی نم سوک واجلی دی دو ملک و دو وطن تا مسالوی کل خدمت کرده دی ده خون سو واره نشر کرده ده طالبان نخواهش که ده خودمی خپل پیسی دی و ده طول دی سالوی تو کلو که دی موج دی ماش نوازه شوی دی ده تخواهدم دی راق فا ده فیسی راق ریا بس خونه که خلقی چو که بیکاری هاوز ترسی دلی فقر هاوز ترسی دلی ده نور بدبختی و پلاکت و مصیبتون هاوز ترسی دلی دی ده ده موگه ماش دی متقایدین دی راق اشرف غنی که پاسه دولت هم پا عمل که بسور که بینید در ماشونه در یک کل رو کن در دیو نیم کل شد در موان ماشونه شده دیگه یا سره چیز پنگیره چی سل مریضه ور تا پیدا کی سل تکلیفونه ور تا پیدا کی بلا در موان طول ما در پیسین طول قرضی بود پا دوا بود یا خلی دوا بود بانده بود اتاس مست تشکر در آزاده کلی را خرا دیو در سوچ واره نشد که چه دی وار وی پیمیت تا خوابود اجراش.
السلام علیکم. زدی غزنی ولای تندل و رسولی لبرینجو خبری کوم دی کسابی و پبارکی سلتا بعضی خلق دی در چرگان و غصه ورکیی در بعضی کسابان که دی در غصه هیم نرخه هم در او سهی ترازوی هم در بعضی سنجوس رکی کمپوتری تری لری که غوی سنجوس رکی ارزان ورکیی که دی کنسل رکی بیا پو سلو که مره آقه که تاوان ورکیی خلقوتا دلته دا معنا چې دا مې هغه تم یې کې دوغم سیم یې کې د چل جوړ کړی د ګراس سیم چل جوړ کړی د دیو دکانداری کاروبار سیم چل جوړ کړی د حکومت چې باید چې د دې په اړه فکر وکړي. السلام علیکم.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسد الله يم د نیمروز ولایت خشود ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. هیله ده چې دا زما پیام نشر شي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه په بشپړه توګه موږ ملاتړ کوو او دا نظام زموږ د ټولو په خوښه دی او ځینې خوشحاله یو. خو دوې جدي غوښتنې لرو. هغه دا غوښتنې دي چې په آینده کې به د دغه نظام د بقا سبب وګرځي او که چیرې عملي نه شي د نظام د پای نظام ته د پای ټکی پرېښول کېږي. اول ټول شمول حکومت د دې ملت د دې ولس حق دی دا باید جوړ شي. که د ګوتو په شمېر فاسد کسان په دې نظام کې نه راویستل کېږي بیا نو پروا هم نه لري. هغه موږ هم نه وایو او ولس هم نه غواړي. دوم د تعلیم دروازې او کلکینان دي پر ناستو باندې د خدای په لحاظ دا خلاص کړل شي لکه مکتبونه او مدرسې تر څو په آینده کې یو جاهل ملت د ځان پرې نه ږدو. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکونکو سره په تماس کې ما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد د سلام ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام هم دا درخواست دی چې وروسته خوراکي توکي چې دي یو ورځ نه بلې ته همداسې مخ په ګرانې دو کې روان دي چې یو شی په لس والي هغه سبا له هغه شی په سل یا بله ورځې په زر یا بله ورځې په لک روپۍ دي. بالکل دوان او طاقت څوک نه لري. همداسې سوداګان دي سوداګر ته خاص زمينه برابره شوې ده څله تکلیف او زحمت په تیرې او په ګاډو کې به وړوي په جازونو کې وړوي په سمندرونو کې وړي. هغې نه دا ښه ده چې بس په بې حسابه مال واخلي او زیات په زیات باندې چې نن د یو شی واخېست سبا له هماغه شی په زورونو ګټه کوي که سبا له د یو شی واخېست بل سبا له فلکونو باندې ګټه کوي. ټول زور یې غریب سړي ته وځي. غریب سړي یې توان او طاقت نه لري په یو مزري دي دغه شان دي دار سوداګانو زور څوک نشي اولی غنم دی واخلي وړه دی واخلي بالکل نه فصل نن پرون کې فصل لا سره راغلی دی او دومره غنمان دومره ګڼ شوي دي چې د یو من غنمو توانه طاقت څوک نشي راولی. خپل خلک مجبور دي سوال بم کوي او زناور خوراک کېږي خارج ته ځي او که ګاونډي ممالکو ته ځي وروره بالکل د تکلیف زحمت سره مخامخ دي. موږ زموږ دا غوښتنه ده د افغانستان حکومت ته چې څومره بندرونه دي او څومره بهادر دي باید چې دو سره خو سلوک برابر کیو دا غره کړ ورته سر جاری کی.
السلام علیکم. زه د یمن ولایت تاسو ته دا پیغام ته د مور دا وسه دا تر باندې څه نسې ټول راغلي دا خلک
په جنا په واري تبا وبربر کوي چې به په ټول تلاشه چولې دي ګرانه یو تر چې دلی نشتی تر پای پورې وطن دې بدر کړی دي په څه خاطر په څه برابر سول امه تر غلې دي دې دې مې راونیو چې دا فوانانو هغه حقوق کې پورا وای په خپل پر بانکو کې په پیسو باندې سره دی جنجالونه دي دا خدای وای کړ څول وای دا ستړي ملت ته تبا وبربر دې ملت پر راپورته شي جواب ورته وروره تمې وینم ماشينه پر نیمایي ودرول د متکایي ماشينه پر نیمایي ودرول خواري نو باندې کړل دا بوست کیږي سالات څوانسان ملخ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ایشان الله جان دی راته لا خبره ته غواړم شي تاسو ته وړاندې کوم هغه ته راوونه چې راځي چې مخه سکلې په څنخ غره سرونه کله راځم دې لای نو ما پرخ شي ele também disse na maru uma chave para na casa nesse tamanho de almanca
assalamu alaikum azadi radio temunga ele khuda tada tashi tada tashi de khuda khushal leri muhtaram da taliban ya dade che nipigi ya zidi kinakai de millat sara de kabul sara zika de hag tarikh na jadir agli د قران چاتنه دی ورکړې نه هیڅ نه تقاوات نه بل نه بل نه بل دا ځدی کینه نه ده چه ده موږ خو نه سنه بوتو په خدای چې بیګی لرو سبای لرو بیګی نه لرو دا ولی ظالمان مون باندې غشل مسالات شل
بسم الله الرحمن الرحیم موږ فرای د خشود ورسولی څخه د پیغام اسلامی امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام دراتلو ټول اولس خوشحالي کوله او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس ډیر کمه شوې ده علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي تاسو علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وو او تکول کېده تاسو په نسبت تکول کېده اوس تاسو په نظام کې هم بې باوري باندې ستا او تکول کېږي او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کیږي اله منجم په افغانستان کې انوی مسلمان وي او ولسی خلکو ته کوي په حکومت کې د ګډون حق ورکړ شي ترڅو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامی طالبان په حکومت کې دي او د ولوس هیڅ ملاتړ ورکړ نه دی اله لرم چې دې موضوع ته تران پاملرنه وکړي
زم زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د زنونو مشران بلی دا د افغانستان باید نرم نو سواخلی د خلاص واخلی چې د افغانستان د څلور څلستانه د لاسه د ځای تر صدرای له شلوغه تند د خلک مری او مشومان خرڅوي خپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي دا خو ډیره باده په ژوند کې باده خبره ده دا زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خاډ برتانیې د خاډ امریکا د خاډ د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی
ما دا ځای چې دا کار کوم کو دا ورډونکو ته دا چیرته ده د هلمند ولایت د ګریس ټول سوالي د سیمینار د سیمه خبره کوم زموږ په دغه کار موږ سیمینار سره مرسته نه کوي موږ ترې مرسته وشي موږ دا هيله د وستر چارو اخیری موږ سره دا ځای راځي کار کوم کو داخله لرم چې ما پیغام تر نو څو چارواک ورسته یې نو مانه نو تاکړه خبره کنه دا کړه ما پیغام نشه کې په ډیره مننه سره
السلام علیکم ای وروره دا طالبان نه پښتار نه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پیغام چې کوم ځای نه راغلي دي په خوښ کې دا په زور د خلکو نه متره خلی خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پالیت او جواز سر ورته وخی دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستلای ابل ورځ یې سړی دومره وغه دومره یو څلور کلن مشوم ورسره او چې مشوم د پلار واخلې ولې د ډېرې ځانه او د خبرنه زره چاو د شمال ته ځای په ځای مشو دوی ولکه ځان واخل ته دا ومن ورکوم دا چې کله مشوم ته کته یې مشوم ځای په ځای مشو
السلام علیکم زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم دا ترانسپورت چر اپور جوړ کړی ازادي را دوه دا ترانسپورت وزارت راتک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي او په پولیس سرخي کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي او په دې نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 24115. شمیره بیا وایم 00420222111 24115.
Cause they
آزادی ملما.
احمد شبریم هر کلی مو کوم نن پدې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوې دي او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه ابستاسو او ریدون کتا او دی آزادی راژیو پولو کارکون کتا سلامونه او احترامات تقدیمون. زب نون نستاو او یکی اوم کال کی جرمنی تراغلم، باقی وقت کی دا مسافرتونا او راتک دومره سخت کار نو، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد دی یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلی له پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و، مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون د ویزې او بدون دی اجازه نه دل تراغلی منګه کولې شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته او هغه هم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کاوه چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
د څه و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندگی واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمنګ کورنۍ وو خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې وه، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځم او ګورو. بیا مې د دیږي نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشران مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال بي او سب قرار باندې کینما او دلتا. لیکن یو شی چې ما وکولی شو کې د هغې نه ځان خلاص کړمه د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغللم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړمه او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو ښه ته به م دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلاني صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي ایدی ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی. ما د ده په کور کې په نوکرخیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته نو موږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضي کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کول هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپله هغه واخیستله، خپله شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کومه. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلي چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوو کړلو نو په شاده تامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونخست؟
د هغه شهادت نامې نه ما کار په دې واخستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت د مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د څه دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامې دی؟
او بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو کیږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه یي او اقتصادي مشکلات یي، نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربه دا دی چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په روسي قانون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پورز باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دی آلمانی کولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د مونشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه
آخر نه پاپ چو دیدی پاپ نمخ کی چې څو موده مخکې وفات شولو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه د یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ماته راغی ماته یې وویلی چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین منی او کنه منی. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنی. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایروت کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2000 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات قتل کیشي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو له خوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان و د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه یې لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته محکمه او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه بم لیکل او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفر به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلي چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخښي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسدالله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعران و ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي، او د قرآن په کومه ګوشه کې د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي، یعنی ته لیکلی وي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمینی دي، چی یادی تذکری مامورونو ته ان کړی دی لیکن دی واقعیت سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري او دا چې زمونږ دی هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې څلوېشت کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات یې تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد کړئ؟
چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولتو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
کده تنهایی ده لطال ریم ترخه مسافری ده هوای خا تاری کده تنهایی ده لطال ریم ترخه مسافری ده لطال ریم ترخه مسافری ده
تنهایی ده لطال ریم ترخواه